کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې 12 بجې دی. د اساسي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتونو جګپوري استازي او په افغانستان کې د فعالو لسکونو غیر حکومتي مؤسسو استازي نن یک شنبه په دې غور کوي چې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته باید څه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي د دفتر د عامه اړیکو مسؤل تا پیوا ګومو فرانس پرېس خبري آژانس ته ویلي د بشري مرستو د مؤسسو د افغانستان ټیم یا اچ سی ټی نن ناوخته غونډه کوي چې له ستونزې سره د چلند په اړه خبري او مشورې وکړي. اچ سی ټی د ملګرو ملتونو له مامورینو او د لسکونو افغان او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو جوړه ده. د ځینو غیر حکومتي مؤسسو کارکوونکو ویلي چې دوی به په دې خبري وکړي چې آیا د طالبانو له پریکړې وروسته په افغانستان کې خپل کارونه په بشپړ ډول ودروي او کنه. ملګرو ملتونو د طالبانو پریکړه غندلې خو ویلي دي چې د هغې په اړه به له طالبانو وضاحت وغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنیو غیر حکومتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار پر بندیز ژور اندیشه ښکاره کړه. وی ویل چې دا اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کړي. بلینکن تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي ښځې په ټوله نړۍ کې د بشرپالنې په عملیاتو کې مرکزي رول لري او دغه پریکړه به د افغانانو لپاره وي جاړون کې وي. د بخښنې نړیوال سازمان یا منستین انټرنیشنل په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو وروستی بندیز په افغانستان کې له سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو څخه د ښځو د ایستلو یو خواشینونکې هڅه بلل ده. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون ټولو کورنۍ او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو ته په استولي مکتوب کې ویلي دي چې تر بلې خبرتیا پورې ښځې له کار کولو منع کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې له 3000 زیات ښځې نه کار کوونکې لري چې په دې هیواد کې د بشري مرستو پر رسولو کې ونډه ډیره مهمه ده. اروپایی ټولنی چې په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو یو لوی تمیلون کې ده هم د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې پر دې غور کوي چې د ښځو پر کار کولو د طالبانو د بندیز به د دوی له لوري د مرستو پر بهیر څه اغیز ولري. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې افغان محصلانو د طالبانو له لوري د جنود د پوهنتوني زده کړو پر بندیز اعتراض وکړ. دوی چې پرون د کوټه د پریس کلب مخې ته راټول شوي وو د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. دوی د جنود د زده کړو د مخنیوي لپاره د طالبانو پریکړه وغندل او ویل چې طالبانو په دې پریکړه د هیواد نیمایي نفوس محروم کړی دی. او ترکیه ویلی دی چې سره لري چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې کوي. فکر کوي چې دا جګړه به په اسانه پایتونه رسیږي. د ترکیه دفاع وزیر خلوصی آکار پرون شنبه په انقره کې د روان کال په وروستۍ خبري غونډه کې وویل د سشکاري چې دغه جګړه په اسانه ختم نشي. روسیه د سشکال د فبروري په 14مه پر اوکراین په بدلیل يرغل دغه جګړه پایل کړه چې په نتیجه کې د هیواد د سرو مال ډیر زیانونه اوښتي دي. تاسو زموږ اخلا آزادي رادیو او د آزادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو دوام کوي. ملګری ملتونه وای په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز به ناوړه اخیسی ولري. آیا د نجونو د پوهنتوني زده کړو په اړه طالبان سره ویشل دي؟
د کابینې اکثره اعضای په دې باندې دي چې دا موضوع حل شي او اجازه ورکول شي چې په افغانستان کې پوهنتونونه وویل شي.
په غزنی کې نجونو زده کوونکو له طالبانو غوښتل چې پوهنتون ته پریږدي. هنته کډوال شوی افغانان وایي هلته هم اسوده نه دي.
کور کریم نشم ورکولی او لږ ډیر مشکل لرم، لکه کله یو نه قرض والم کله بل نه والم.
ځینې خلک لا هم خپل هدفونو ته رسیدو لپاره جادو ته پناوړي.
د بارا راتول چې دا ما خپل په تلتکو په بلشت کې دا تلویزیون ما په خپل پیدا کړل.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اوسری رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همه مطالب لوستلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پاڼې پته ده. د ملګرو ملتو سرمنشي وای په غیر دولتي مؤسسو کې به د شزو په کار بندیز د غیر حکومتي مؤسسو چارو ته خورا زیان ورسوي. انټونیو ګوتریش د طالبانو د پریکړه نه هیلون کې بللې ده. د بلې خوا د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف سیمایز رئیس وای د طالبانو د پریکړه به د شمانو لپاره د روغتیا، تغذیه او تعلیمی خدماتو په چمتو کولو کې بدی پایلې ولري. طالبانو پرون په غیر حکومتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار کولو بندیز ولګاو. د دې موضوع تفصیل امید زهیر ملوړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي داسې مهال چې افغانان خورا ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري، په افغانستان کې له غیر دولتي مؤسسو سره د نجونو ښځو په کار بندیز به په افغانانو د لا زیاتې سختۍ لامل شي. د ملګرو ملتونو سازمان لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې د ګوتریش له قوله د طالبانو په دې پریکړه خواشینی ښودل شوې او کار د ښځو حق ګڼل شوی دی. انټونیو ګوتریش زیاته کړې دا پریکړه به د ډېرې هغو سازمانونو کار کمزورې کړي چې په ټول هیواد کې فعالیت کوي او له زیانمنو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي وایي د سازمان او شریکانو یې د نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسساتو په ګډون له 28 میلیونه زیاتو افغانانو سره چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري مرسته کوي. خو ګوتریش د دې چارو د لاخه سمون او بیل زنډ او په خوندي توګه د دې خلکو د لاسنیوي لپاره د نجونو او ښځو فعالیت مهم بللی. طالبانو پرون په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه. د سویلي اسیا لپاره د یونیسف سیمایز رئیس جورج لاریا اټ جی بیا د طالبانو دا پریکړه غندلې او وایي د طالبانو دا پریکړه به د ماشومانو لپاره د روغتیا، تغذیه او تعلیمي خدماتو په چمتو کولو کې بدې پایلې ولري. هغه نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، یونیسف په افغانستان کې د هر نجلۍ او ښځې تر څنګ ولاړ دی او له طالبانو غواړي چې سمدستي د ټولو ښځو بشور دوستانه کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې د زیانمنو کورنیو او ټولنو لپاره خپل ژوند ژغورونکی کار بیا پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شرمن بیا په خپل ټویټر پاڼه دا د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو یو بل وحشتناک ګام بللی او لیکي دا اقدام به له نړۍ سره د طالبانو پر اړیکو د پام وړ اغیز ولري. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی بیا دا د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو بشپړه بې پامي بللی. خو داسې مهال چې نړۍ او په افغانستان کې دننه طالبان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورنیږي، د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د افغانانو د حقونو خوندیتوب غواړي. هغه په ارګ کې د مالی جرایمو معافیت په نوم جوړ شوې غونډې ته وویل،
د دې 15-30 میلیونه افغانانو مسؤلیت نن ورځ موږ د مسؤلینو د افغانستان د اسلامي امارت په غاړه دی. ولس باید په هیڅ صورت له خپلو هیڅ ډول حقه مسلمان او ثابتو حقوقو څخه محروم نه کړل شي.
د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي داسې مال دات سرګندونی کوي چې د نورو ډیرو مسایلو ترڅنګ ان پنځونو خونځي او پهنتونونه هم تړلي. پر افغان جون او خوځو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په کوردنن او بهر لغبرګونونو سره مخ دي. خو د غندونو اعلامیو اعتراضونو او لاریونونو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ بدلون نه دی راوستي او رستربلي د خپل محدودیتونو کړی لا پراخوي.
د بشری حقوقو د سار سازمان د اداري کمیټي غړی ماهر مومند وای د طالبانو حکومت له نړیوال ټولنې څخه د رسمیت پیژندلو په خاطر په شزو بندیزونه ډیر کړی دي. شاغلای مومند وای طالبانو 40 میلیون افغانان يرغمل او لخپل حقوقو به برخي کړی دي. نو موړی له نړیوال ټولنې غواړي چې د دې بندیزونه د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. له ماهر مومن سره د ازادي رادیو خبريال هماین هیواد مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې ولې طالبانو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د فقر او بیکاری کچه تر پخوا ډیره لوړه ده، شزي په مؤسسو کې له کار کولو منع کړی دي.
دغه تصمیم چې طالبان نیولی ده چې اوس ښځې د کار څخه بند کړلې او دا حق تر نه واخیستلو، دا یو سلسله دوی شروع کړې ده چې په شروع کې یې د لیسو جنکیانې بند کړې، تعلیم حق تر نه واخیستلو، بیا چې دی پوهنتونونو ته د دوی ورتګ بند کړلو، هغه حق یې د تعلیم تر نه واخیستلو. فقط او فقط د دوی دغه کارونه زما په شخصي نظر د دې لپاره دي چې دوی غواړي په غرب باندې فشار راوړي چې د ښځو نه د کار او د د لوست او د زده کړې دغه حق واخلي، او د دې په مقابل کې دوی غواړي چې د غرب نه هغه خپل رسمیت په پیژندلو کې دوی ګټه وکړي، چې غرب یې په رسمیت باندې وپیژندي او دوی بیا ښځو ته د کار او د تعلیم اجازه ورکړي. نو فقط او فقط دوی د سیاسي ابزار په حیث باندې د دغه کار څخه دوی بدبختانه استفاده کوي.
خو فکر کوي مومن صاحب چې آیا دغه څه به لاسته راوړي په دغه ډول بندیزونو کنه؟
زه هیله لرم چې غرب د دغو طالبانو اعمالو تنه تنها دا چې غاړه کې نږدي او د دوی دغه غوښتنه دی ونه مني چې دوی په رسمیت پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک او رغن ګامونه واخلي چې دوی دغه د 40 میلیونه افغانان چې برمتن نیولې دي، چې دغه 40 میلیونه افغانان د دوغو د شرط څخه خلاص کی. ګوره دغه کار چې دی دا نه اسلامي دی، نه هم مدني کار دی او نه هم افغاني کار دی. موږ په خو هم په افغانستان کې د خلو تعلیم او د غوی د کار زمينه درلودله، نه تنها دا چې په دغه تیر جمهوریت کې بلکې دا غینه په خو او په نور دنیا کې هم دا شرایط دی، په اسلامي نړۍ کې هم دا شرایط دی. دوی فقط او فقط د دین او د سیاسي ابزارو په هیڅ باندې استفاده کوي، چې دوی د څه فکر کوي چې دوی د خوځو کار او د غوی زده کړه باندې کینو غرب به دوی ته غاړه کیږي او دوی په رسمیت پیژني. نو هیله مې دا ده چې غرب نه تنها دا چې په رسمیت نه پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک ګامونه واخلي چې د دوی سره دغه مرستیم چې کیږي دغه پر قطه کی، ځکه چې افغانان خو دغه خلک نه غواړي او دغه کدا خارجي د امرست نیو د 30 میلیون ډالر چې دوی ته ورځي کدا نه هر هفته دوی چې د اماغه پاول دوه درې میاشتې سکوت کاولو چې امید چې د دغه شرط څخه افغانان خلاص شي.
مومن صاحب، میلیونونه انجونی او خزې په افغانستان کې لزده کړو کار څخه منه شوې دي، دوی وسته وکړي یعنی په دوی باندې هم د زده کړو لار درېدلې او هم هغه لار چې دوی خپل بیګاته یو مړی ډوډۍ پرې پیدا کوله، دوی څه وکړي؟
ما په نظر باندې ګوري هغه قومونه چې د خپل حق د پاره غږ جګوي هغه خپل سرنوشت هم بدلولای شي. که افغانان په داسې مخصوصا سړی او ښځې که داسې په آرامه باندې کښېني او د دې په مقابل کې خپل غږ راجیګ نه کړي، نو نن خو یې پر تعلیم او کار بند کړلو، سبا ته نه پوهیم چې څه شی پر بند کړي. نو دوی ته په کار ده چې نه تنها دا چې خپل غږ جیګ کړي، بلکې په دې سره سره دغه د تعلیم طریقې هم چې دي اوس پرمختلل نړۍ ده، په مختلفو طریقو باندې کولای شي. هغه خویندې میندې چې د تعلیم نه منه شوې دي هغوی کولای شي چې په کور کې هغه خپل کتابونه ووایي او امید د لاسه ور نه کړي. او د کار خو نو دا سړی څه شی نشي ویلی چې دوی به بېچارهګان څه شی کوي، ځکه چې کار پر بند شي او دوی بیا د کور نه ووځي د کار لپاره ژوند ته خطر پېښېږي، نو دې کې سړی څه شی نشي ویلی. مګر تعلیم دوی په کور کې هم کولای شي خپل کتابونه ویلی شي، خپل هغه امید ژوندی ساتلی شي. او لر نه ده چې امید زمونږ دا ده چې دغه خلک د دغه کارونو څخه یا لاس په سر شي او یا هم د افغانستان نه لر شي، چې افغانستان هغه خلک چې دي هغه اسلامي او مدني ازادي چې دي ته په کار ده چې ولري چې هغه ولري.
د بشري حقونو د څار سازمان د اداري کمیټې غړی ماهر مومند.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
لزدا کړو د انجونو د منکولو پریکړې د کورنیو نړیوالو خبرګونو ترڅنګ طالبان هم په دوو ډلو ویشلې دي. ځینو طالب چارواکو په ټولنیزو شبکو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د پریکړې سره مخالفت کړی دی. سیاسي شنون کې وایي د انجونو د زده کړو په مسأله کې طالب مشان په دوو ډلو ویشل شوي چې د دواړو ډلو ترمنځ اختلافونه په ډېرېدو دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تیرې سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې تر دویم امر پوري یا تر بلې خبرتیا پوري نجونې نشي کولای خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته لاړې شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
له هغه وروسته چې ځینو طالب چارواکو له زده کړو څخه د نجونو د منع کولو د پریکړې په اړه په ټولنیزو شبکو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول خبرګونونه وښودل، سیاسي شنون کې وایي چې طالبان د نجونو د زده کړو په موضوع کې په دوه ډلو ویشل شوي او د دواړو ډلو ترمنځ اختلافونه مخ په ډېرېدو دي. پخواني طالب چارواکي او سیاسي شنون کې سید اکبر اغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو د کابینې ډېر غړي د نجونو د زده کړو په برخه کې د شته ستونزو حل غواړي او دا له امکان لري نه بولي چې کندهار ته دې یو پلاوی تللی وي.
وایم چې دې موضوع د حل لپاره ضرورت ده. دا چې څوک تللی دي یا څوک نه دي تللي، خو دوی زه ویلی سم چې د کابینې اکثره اعضای په دې باندې دي چې دا موضوع حل سي او اجازه ورکول سي چې په افغانستان کې پوهنتونونه وویل سي او بند نه سي، بلکې په بندوالي باندې ډېر خلک خفه دي. نو زوامه چې دا د امکان او تل خبره نه ده چې دا خلک بتللی وي او تللی به وي.
سیاسي شنن کې سمې یوسفزای هم لز دکړو د جنونو د منکولو په برخه کې د طالب مشرانو ترمنځ اختلافونه تاییدوي او وایي که څه هم طالب مشران هڅه کوي چې خپل مخکینه یوالي وساتي، خو لز دکړو د جنونو په منکولو کې سره یو خل نه دي.
مکمل ډول دیکتاتوري د دیننه یو څو کسان هر ډول پریکړې چې کوي باید اغه نوریا په پټو سترګو مني، خو ورو ورو د خلکو فشار، د مطبوعاتو فشار، یو شمېر مشران دې ته متوجه کړي دي که دغه حالت دوام وکړي نو ممکن د ملت د دوی پر خلاف راپورته شي او هغه کسان چې دغه پریکړه کوي هغوی دغه پریکړو د کولو نه وروسته د دوی عکس العمل پیمانه او اندازه نشي لګولی.
ښاغلی یوسفزی وایي سره له دې چې په کابل کې ناست ډېر طالب مشران د نجونو د زده کړو په برخه کې د ملا هیبت الله له پریکړې سره مخالف دي، خو بیا هم ډېرې د خپلو څوکیو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي نزاکتونو له امله غږ نه پورته کوي. د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له بندېدو سره یو شمېر داخلي رسنیو راپورونه ورکړي چې د دې پریکړې مخالفو طالبانو په کابل کې خپلې ناستې ډېرې کړې او غواړي چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده سره هم وګوري. د نجونو د زده کړو په موضوع کې د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو له واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د تېرې سې شنبې په ورځ د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل.
یو شمېر هغه افغان سیکان چې د امنیتي ستونزو له کبله خپل هیواد پریښی او هند ته کډه شوي وایي نه غواړي د هند تابعیت واخلي. دغو سیکانو آزادي راډیو ته ویلي سره له دې چې په هند کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو بیا هم دې ته انتظار دی چې هغه ورځ ژر راورسیږي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نور حال د سنا کاکړ په راپور کې.
چابول سنگ چې په افغانستان کې د بیلابیلو ستونزو له امله هندوستان ته کډوال شوی له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دا چې د افغانستان د درمسال شورا غړی دی وایي که څه هم د هند دولت څه موده مخکې اعلان کړی و چې دوی د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هیوادونو څخه راغلي سکانو او نورو لکیو مذهبي اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکوي، خو دا پریکړه یوازې هغه کسانو لپاره ده چې دېرش یا څلوېښت کاله مخکې هند ته راغلي. چابول سنگ زیاته کړه چې دوی د هند تابعیت نه دی پکار او د حالاتو ښه کېدو سره به بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا وایي چې د هند دولت یوازې دوی ته ویزه ورکړې، نورې ټولې مرستې شخصي دي او د هغو افغان سکانو لخوا شوي چې په بهر کې میشتي.
وسایل خانه یا خرچ خانه، کرای خانه او مکتب
د کور وسایل چې ورکول کیږي یا خرچ ورکول کیږي او یا هم د کور کرای او مکتب، دا ټول شخصي نه دي. نه د هند دولت مرسته کړي او نه هم ګوردواري. ګوردواره صرف هغه کسانو ته چې ډیر غریب دي راشن ورکوي. موږ ته تابعیت نه دی پکار. وزه چې خشي همغه مو وطن دی، همغه مخاوره ده، حتمن بیرته ځو.
افغانستان ما سمو وطن ما ضرور مېرم پاس.
د چابول سنگ په وینا په 2000 کال کې 480 او په 2001 کال کې 106 تنه افغان سکان هند ته کډوال شوي دي. د ده په وینا اوس په افغانستان کې یوازې 11 تنه افغان سکان پاتې دي. د 1980 یمې لسیزې په اوږدو کې په افغانستان کې د افغان سیکانو او هندوانو شمیر په لسګونو زره و چې ښه سوداګري یې درلوده، خو د لسیزو جګړو او تاوتریخوالي له امله د 13 اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یوازې 200 کسان پاتې شول. که څه هم طالبانو دې ټولنې ته په افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو د طالبانو د بیا واکمنېدو مخکې وروسته په افغانستان کې د نورو لکیو مذهبي اقلیتونو تر څنګ افغان سکان او هندوان هم د ځانمرګو هدفونو ښکار شول. په 1999 لمریز کال کې د شور بازار په درمسال او سږ کال 1401 کال د کار د پروان په درمسال ځانمرګي بریدونه وشول، چې له امله یې ګڼ شمېر سکه هیوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته او دوی دې ته اړ کړل چې خپل ژوند او کار پرېږدي او هندوستان هیواد ته کډوال شي. د افغان کډوال په هند کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، سره له دې چې د درمسال یا ګوردوارې لخوا له دوی سره یو څه مرستې هم شوي دي، خو دوی دا مرستې کافي نه ګڼي. دوی وایي چې د شرایطو له سمېدو وروسته به بیرته هیواد ته ستانه شي. ګلجی ارجیت سنگ هغه افغان سکه دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ناوړو امنیتي شرایطو له کبله هند ته راغلی.
افغانستان د جلال آباد نه یم او دلته راغلی یم. مونږ تر فعلانه مونږ مهاجر یو. مونږ غواړو چې بیرته خپل افغانستان ته لاړ شو. زمونږ ملک دی او زمونږ مشران هلته پیدا شوي دی. زمونږ هلته پیدا شوی. مونږ غواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته، خپل کار او روزګار بیرته سابقه غوندې بیرته و. مونږ نه غواړو چې د هند طبیعت مونږ واخلو.
دا په هندوستان ډیلی کې د رکشاو اړه ده چې ځینې افغان سکان هم دلته کار کوي. د افغان کډوالو ته د درمسال لخوا د یوه کال لپاره د کور کرایه او خوراکي توکي ورکړل شوي دي، خو وروسته له یوه کاله دا مرستې پرې بندې شوې. اوس دوی په هغه رکشاو کې کار کوي چې د درمسال لخوا د کار لپاره ورکړل شوي دي. ساب سنگ هم هغه افغان سکه دی چې په دې اډه کې کار کوي. د ازادي راډیو ته په مرکه کې وایي
اوس د څلور پنځه میاشتې کېږي چې زه ریشپک چلومه روپیه درمسال د خوانه نو ته میلاو شوې ده. د ورځې پنځه شپږ سوه روپۍ کور ته راوړم. اننه چې راوړو سبۍ بېرته ټول کور خرچه ور باندې کوم. نور شته نه یم خفه صرف کور کرایه ته ډېر خفه یم. کور کرایه هم نه شم ورکولی او لږ ډېر مشکل لرم. لکه کله یو نه قرض والم کله بل نه والم.
افغان سکان سره له دې چې په هندوستان کې امنیتي ستونزې نه لري او هغوی ته د درمسال لخوا ځینې مرستې هم کېږي، خو دا مرستې بسنه نه کوي او په دې هیله دي چې په افغانستان کې د دوی لپاره د ژوند او کار شرایط بیرته برابر شي او خپل وطن ته ستانه شي. سنا کاکړ، ازادي راډیو ډیلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې په دودیز ملاتړي هیواد سربیا کې سلګونو کسانو په اوکراین کې د مسکو د جګړې پر ضد مظاهره وکړه. په بلګراد کې راټولو شویو مظاهرهچانو غوښتنه وکړه چې روسي ځواکونه دې ژر تر ژره له اوکراین ووځي. بلې خواته له اوکراینه د جګړې د دوام راپورونه خپرې شي او خرسون کې درې تنه د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د موضوع د تفصیل لپاره اسدالله لودین په سټوډیو کې را سره دی.
مننه سروان صاحب. سلګونه مظاهره چانو د روسیې په دودیز متحد هیواد سربیا کې د اوکراین دننه د مسکو د جګړې خلاف غږ پورته کړ. مظاهره چان پرون شنبه راټول شوي وو په بلګراد کې په بندرونو کې چې له ځان سره یې لیږدول. ولادیمیر پوتین ته په خطاب کې لیکلي وو له اوکراینه لاس واخله. مظاهره چانو د اوکراین د ازادۍ د جګړې د پای ته رسېدو او یو شمیر نور شعارونه هم ورکول. ویل یې درې سوه څلور ورځې کېږي چې اوکراین کې خلک له مرګ او ویرې سره ژوند کوي. اعتراض کوونکو ته اجازه ورنکړل شوه چې د لویدیځ بالکان په دغه هیواد کې د روسیې سفارت ته ځانونه ورسوي. سربیا د بالکان هغه هیواد دی چې له تاریخي او دودیز پلوه له روسیې سره نږدې اړیکې لري. سربیا که څه هم په اوکراین کې د روسیې جګړه غندلې، خو له دې سره سره چې د اروپایي ټولنې غړیتوب غواړي، هغو بندیزونو کې ځان نه دی ښکېل کړی چې دغې ټولنې پر مسکو لګولی دي. سربیا له دې وړاندې د روسیې په ملاتړ د غونډو او اعتراضونو شاهده هم وه. دغلته ښي اړخي ګوندونو، د ارتودوکس مسیحیانو سازمانونو او نورو ډلو د پوتین او روسیې په ملاتړ غږونه اوچت کړي دي. د راپورونو له مخې د اوکراین د جګړې له پایله سلګونه زره ځوان روسان له هېواده له دې ویرې تښتېدلي چې د اوکراین جګړې ته وانستول شي. دوی کې یو شمېر سربیا ته هم تللي دي. پرون د ډسمبر څلرویشتمه پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل لس میاشتې ووتې. د اوکراین په جګړه کې د لسګونه زره کسانو د وژلو راپورونه ورکړل شوي او میلیونونه نور په جبر د کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. په اوکراین کې لا هم جګړه روانه ده او امریکایي او نورو سرچینو ویلي د پای ته رسېدو هیڅ څرک نه معلومیږي. ترکیه پرون شنبه دا ومنله چې په اوکراین کې د روسیې جګړه به سره له دې چې انقره د کیف او مسکو ترمنځ د سولې د خبرو د تنظیمولو لپاره هڅه کوي په اسانۍ پای ته ونه رسیږي. تازه رویټرز خبري اژانس ویلي چې په خرسون سیمه کې د اوکراین د بیړنیو خدمتونو درې ماین پاکان چې د سیمې په پاکولو لګیا وو د ماین په چاودنه کې ووژل شول.
مننه لودین صاحب. په دې راپور کې مو واوریدل چې د روسیې د لوري په اوکراین د جګړې په اړه مظاهره شوې ده او د دې مظاهرې اهمیت په دې کې دی چې د روسیې په یوه پلوي هیواد کې شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دوام کې د جادو په اړه یو راپور لرو، خو تر دې مخکې به نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
افغان طالبان د اغزن سیمونو له موانی او وسلوالو ساتونکو کار اخلي چې خزي په هنتونو تر لنن وته را وګرځوي. بریتانوي انډیپندنت ورسپانه تر دې سر لیکلاند د طالبانو له لوري د جنو او خزو پر مخ د په هنتونو د تړلو روسي اقدام او په وړاندې اعتراضونو ته پام اړولې دي. انډیپندنت لیکي په هغه ویډیو کې چې اسوشټیټ پریس تر لاسه کړی ښکاري چې یو شمېر خزي د کابل په هنتون د انګل په مخ کې راټول شوي، ژاړي او بل په غېږ کې نیسي او آراموي. د ورسپانې په لیکنه د طالبانو دغه اقدام په وړاندې د افغانستان په یو شمېر پوهنتونونو کې استادانو د اعتراض په توګه استعفا وکړې او نارینه محصلینو هم خپلې درسي خونې پرېښي دي. انډیپندنت وړاندې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پخوانۍ سلاحکار شبنم نسیمي هغه وینا راخیستې چې په خپله ټویټر پاڼه کې له یوه تصویر سره زمیمه کړې ده. په دې تصویر کې یوه ښځه ښکاري چې چادري یې اغوستې او د اغزن سیم د موانې تر شا ولاړه ده. شبنم نسیمی لیکلی که دغه صحنه ستاسو زړه نه ماتوي، نه پوهیږم چې څه شی به یې ماتوي. سره له دې چې طالبانو ښځې له لوړو زده کړو منع کړي، خو دغه ځوانه میرمن د کابل پوهنتون د دروازې په مخ کې په دې هیله ولاړه ده چې که یې پرېږدي چې پوهنتون ته ننوځي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دغه راز د افغانستان له هغو پوهنتونونو چې په لیلو کې محصل نجونې اوسېدې هم د هغوی د ایستلو پروسه پیل کړې ده. چارواکو ویلي کله چې پوهنتونونه بند نو ټولې محصل نجونې دې هم بېرته خپلو کورونو ته لاړې شي. امریکایي د هیل ورسپانې هم د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو موضوع ته پام اړولی او لیکي دا له بشري حقونو څخه د طالبانو لخوا د مخ په زیاتېدونکو سرغړونو وروستۍ بېلګه ده چې سمدستي او په پراخه کچه د نړیوالې ټولنې له غندنو سره مخ شوه. د ورسپانې په لیکنه پر دې سربېره چې دغه بندیز به افغانستان لا له انزوا سره مخامخ کړي، قربانیان د دې هېواد ټول وګړي ښځې او سړیان دي او هغه به په دې هېواد کې هغه بدمرغۍ او ناخوالې لا زیاتې کړي چې دا هېواد د لسیزو ناسمو حکومت ولیو او جګړو له امله ورسره مخامخ دی.
په اروزګان کې اوس هم دا دود دی چې یو شمېر کسان د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره له کوډګرو او تعویزګرو مرسته غواړي. ویل کېږي دا کسان چې پر بل چا تعویز یا کوډي کوي د کورنیو ترمنځ اختلاف رامنځته کوي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي له مسؤولو چارواکو غواړي چې د تعویز لیکونکو او کوډګرو مخه ونیسي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې واوري.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د کوډګرو او یا هم تعویزګرو څخه شکایت کوي او وایي چې فعالیتونه یې د اندېښنې وړ دي او د ټولنې په زیان دي. دی وایي دغه کوډګرو او تعویزګرو ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او قومي شخړې راولاړې کړې دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو رحیم الله وایي چې د خپل کلي یو کوډګر ملای لیدلی چې په یوه داسې ښځه یې بل کس ته تعویز ورکړی چې هغه ډېره د درنې کورنۍ څخه وه، خو هغه هلک د کلي تر ټولو بدنام هلک و. دی وایي دغه تعویزګر ملا د دې سبب سو چې دغه درنه پیغله د یاد بدنام هلک په نوم سي، خو د پیسو په مقابل کې
یو سړی ما خپله ولیدی چې زما ډېر ملګری و، داسې تعویز یې وروکې، هغه یو زنانه وه، یو عزیزه وه، ښه کورنۍ ښځه وه، یو څو وارې راغی، بېخي ډېرې پیسې یې ځینې واخیستې، خو کار یې ورته وکړي.
د اورزګان ولایت یو بل اوسېدونکی ګلسیکه هم د تعویزونو او یا هم د کوډو له امله اوس په خپل کور کې په سرو سترګو ناسته ده. دا وایي د خور په خاوند یې بلې ښځې تعویزونه کړي، خو وایي اوس خاوند د زما خور په کور کې نه پرېږدي او هره ورځ یې وهي او ټکوي.
کشر خور مده چې د دې د لاسه په ګواله نه پوهېږم، ولکه به شی څه وایي، بیا زوی ورته د هغه دغه ته درېدلې وه، زه دا ښځه وژنم چې دا زما په مورې تعویزونه ولیکلي دي.
شفیع الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي. وایي چې د خپلې خسرګنۍ سره یې د کورنۍ اړیکې له تېرو اوو کلونو راهیسې پرې سوي دي. دی وایي د اړیکو د پرې کېدو لامل یې همدا کوډګر ملایان دي او یا هم تعویزونه او یا هم سیر او جادو دي چې دی یو خلکو ته ورکوي.
ما نو دا تاسو څنګه سره ومنل؟ نو دا خو هیڅ امکان نه لري. د بار راتول چې دا ما خپل په تلتکو په بالښت کې دا تعویزونه ما په خپل پیدا کړل، بار ما دا تایید کړل، د جبرزي سره بار دا خواهش ودا د خسر سره لاس واخست، نو شکور را خراب.
دنیا جمان هم کوډي سیر او جادو د اسلام نه خلوی ګناه او د اسلام سره پټکار کې بولي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار د مرکزی جامع جماعت پخوانی امام مولوی عبدالرحمن له واکمنو غوښتنه وکړه چې د کوډګرو او جادوګرو ملایانو مخه دی ونسی.
روپی اخستن پر دغه شهر په دې کوډ باندې هغه ضرر یې ته ناګونه ده د مسلمانانو. دغه پیسې چې بیا دغه خلک پر اخی چې د کوډګران دي، دا د اسلام د لګا څخه ګناه کبیره ده.
د اورزګان ولایت د حج اوقاف ریاست مسولین وایي چې دوی به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې د اسلام د مبارک دین په خلاف څوک ګام پورته کړي. د یادې ادارې مسولین وایي چې دوی د دغه کوډګرو ملایانو د نیولو هڅې هم پیل کړي دي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې په لیرو پروتو سیمو کې بې سوادي او نعمه پوهاوی هغه څه دي چې خلک پر کوډګرو ملایانو او نورو ورته کسانو باور کوي.
زمو شخله آسادی رادیو اورید آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. د روان خبرونه په دوام کې نور بسته پروگرام لرو، خو اوس چې 12 بجې او 10 دقیقې دی توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. د ملګرو ملتو جکپوري استازي او په افغانستان کې د فعالو لسګونو غیر حکومتي مؤسسو استازي نن یک شنبه په دې غور کوي چې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته باید څه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي د دفتر د عامه اړیکو مسؤل تاپیو وا ګومو فرانس پرېس خبري آژانس ته ویلي د بشري مرستو د مؤسسو د افغانستان ټیم یا اچ سی ټی نن ناوخته غونډه کوي چې له ستونزو سره د چلن په اړه خبري او مشوره وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنیو غیر حکومتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار په بندیز ان ژور اندیشنه ښکاره کړه او ویل چې دا اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کړي. د بشري نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو وروستی بندیز په افغانستان کې له سیاسي ټولنیزو او اقتصادي برخو څخه د ښځو د استلو یو خواشینونکې هڅه وبلله. او د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې افغان محصلانو د طالبانو له لوري د نجونو د پوهنتوني زده کړو پر بندیز اعتراض وکړ. دوی چې پرون د کوټې د پریس کلب مخې ته راټول شوي وو د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټویټر سپیس ته شراغلاست. زملالی بشریم. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت ته چهارشنبه په ورځ یو مکتوب خپور کړ چې پکښې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له رئیسانو په جدي توګه غوښتل سوي چې د ټولو ښځینه محصلینو پر مخ تر بل امر پورې د پوهنتونونو دروازې وتړي او د دې کار د عملي کولو ډاډ دې هم بیرته دغه وزارت ته ورکړي. په یاد مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ازادي رادیو ته لیږلی دی، راغلی دی چې د کابینې د پریکړې پر اساس د اوناسو تحصیل تر امر ثانی پورې ماتل دی. پر دې مکتوب د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم لاسلیک دی. شاوخوا درې اونۍ مخکې د مولوي ندا محمد ندیم یو ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شو چې د پکښ ویلو چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنۍ کلتور دی. د غازی امان الله خان او اعلی حضرت محمد ظاهر شاه نومونه یاد کړی و چې ګواکې د نجونو د زده کړو فرهنګ د هغوی په وختونو کې افغانستان ته راوړل سوی دی. وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا ویډیو پخوانی ده او د هغه وخت ده چې مولوی ندیم د کابل والی وو. دا چې طالبانو ولی د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې د لامل په اړه یې معلومات نه دی ورکړل سوي. ازادي راډیو د طالبانو له چارواکو په دې برخه کې پوښتنې وکړې چې تر اوسه نه دی ځواب سوي. موږ په دې ټویټر سپیس کې د ګډون لپاره د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت د ویان ضیا هاشمي ته هم بلنه ورکړه چې وایي نه منله. د ښځینه محصلینو پر مخ د پوهنتون د دروازو د تړلو پریکړه په داسې حال کې سوي چې طالبانو په خپل یو نیم کلن واک کې شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل. په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له رسمي دندو منع کړې، له محرم پرته یې د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز ولګاوه، حجاب یې اجباري کړ او طالبان همداراز ښځې ورزشي کلبونو، پارکونو او حمامونو ته هم نه پرېږدي.
طالبانو مخکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بېلابېلې خبرې کړي، کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمښت او کله یې بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. د طالبانو دغو کړنو او د نجونو د لوړو زده کړو په اړه د دوی وروستۍ پریکړې پر کور دننه او د باندې له پراخ غبرګون سره مخامخ شوې. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د طالبانو دا اقدام د شرم وړ بللې دي او ویلې دي چې طالبان هر ورځ روښانه کوي چې د افغانانو اساسي انساني حقونو ته درناوی نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د شتو برخي یو ان ویمن استازي الیسن ډیویډیان دا د افغانستان لپاره یو بل تور ورځ او د افغانستان پر راتلونکو مستقیمه حمله بللې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال استاذ رابرټ وډ ویلي طالبان دا تمه نه کوي چې د نړیوال ټولنې غړیتوب به ترلاسه کوي. د زیاته کړې ده دا کار هغه وخت ممکن دی چې طالبان د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي، په ځانګړې توګه بشري حقونو او د ښځو او نجونو بنیادی ازادۍ ته احترام وکړي. د افغانستان د بشری وضعیت ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنټ دا اقدام له افغان ټولنې څخه د شوه د مخکولو هڅه بللې ده. د افغانستان لپاره د شوه چارو په برخه کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري هم ویلي چې طالبان دا اقدام هغه شکونه لري کړل چې ګواکې دوی له نیوې ملسې راهسي بدل سوي دي. پر دې موضوع به خبرې کوو او اوریدونکو د بحث لپاره نن را سره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاذ شینکی کړو خیل، د بشری حقوقو مدافع او د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په خوانی کمشنر شبنم صالحی، د بشری حقوقو فعال فروزان رسولی او خبریاله او د حقوقو فعال نجيبه ایوبی پر دې موضوع باندې را سره خبرې کوي. په لومړي سر کې کړو خیل سپ تاسو تر اعظم کتاس پر دې پریکړه باندې خپل نظر را سره شریک کړي چې د طالبانو د غورستي پریکړه ته پس نظر ګوري.
سلامونه. باید وایم چې طالبانو د روسي پریکړه نه ده، بلکې د هغه پریکړه ده چې د شرونه دوی په همدغه د ښځو د محدودولو دپاره، د ښځو د ټول انساني ژوند څخه محرومه کول یا لرې ساتل د دوی هغه لومړنی کار و چې په اجنډا کې و. خو دوی په شروع کې از ما په اند باندې دوی غوښته سي ځان لږ نرم دریزه وښیي چې ګویا مشکل نشته دی، خو په یا کېدای شي دا به د سرحد نه اخوا دوی ته به دا مشوره ورکول کېده چې فعلا یو د ټول اجراعات مه کوي، اما ورو په ورو قدم په قدم باندې مخته وبیسئ چې لومړی ښوونځي بند کړه، پوهنتونونه لا بند کړي نه وو، ګچ ډېر محدودیتونه ورته وضع کول، نجونې توهینو تعقیب کولې، په بدخشان کې ورباندې اتوارونه وکړل چې یو غیر انساني عمل دی. او بلاخره ندا محمد ندیم درته راوسته، اوس هغه خو د مینونو د انفجار متخصص او د هغه په نظر باندې چې څکه چمدار رقم فکر کوي او د جرأت وکړو، بلاخره دا یو جالی فیصله په اساس باندې چې اصلا په مارکه فیصله نه ده شوې په کابینه کې، ځکه چې دا د مغدې دوی د مشر او د څو نورو شیخانو مسؤلیتونه دي چې دوی یادنې دوی ته سپاري او دوی به ترسره کړي په یوه بهانه په بله بهانه باندې، تر څو پورې افغانان ته دا موضوع نورماله شي او جهان ته نورماله شي او دنیا هم تر اوسه پورې دوی سره په معامله باندې اخته ده. متاسفانه ښځه فعلا په ایسي وسیله دا 15-14 میاسې په همدا رقم استعمالي، طالبان د رسمت پیژندلو په خاطر ښځې باندې فشارونه راوړي چې دنیا کو دوی ته پیسې دوی غوښتنه ته لبای کوي او بالاخره دوی سره دغه معاملې ته کینی او دوی په رسمیت پیژني، که کله غواړي چې خپل جنګیالي هم په جنگ کې وساتي، په دوی سره همکار پاتې شي، ولو چې بدون د مزد یا معاش یا اجرت څخه وي، ځکه چې دوی خو شرعي نظام هغه کې او د شرعي نظام دوی مغه ده چې ښځې باید نور ښوونځیو نه منی شي، له پوهنتون نه منی شي، له کار نه لاس وخت دغه خو همدغه دوی همیشه سي ځینې طالبان وایي چې باید د موږ مشکلات درکړي او موږ ته وخت راکړي، نو بیا هم مغه ښځه شوله چې باید د کار نه بنده شي. همدارنګه پاکستان کم چې دوی غواړي هغه خپل هغه فیصله هغه اخلاص او وفاداری وکړي، دغه لپاره چې هغه قانی کې چې دوی سم روان دي او دغه حمایت هم ولدي، بیا هم دی باید خزه محروم کړي له ټول انساني حقونو څخه. اما په حقیقت کې دوی په ځان باندې خبر نه دي. دا د پاکستان هغه دغه ستراتیژیک هدف دی چې افغانستان به همیشه بدبختیو طرف ته ولاړ شي، او هغه بدبختي به هغه وخت پسلا ګارنټي کیږي کله چې د یو مملکت نیمایي نفوس چې میرمنې وي هغه بې تعلیمه پاتې شي، کله چې هغه بې تعلیمه پاتې شي او بې تعلیمه مور، بیا داسې زوی ټولنې ته ورکوي لکه د ندا محمد ندیم په شان باندې چې بیا د مین انفجارول د لپاره یو تخصص دی، د لپاره یو فداکاري ده او د لپاره یو امتیاز دی. نو دا د دښمن
بله زبرت تاسو تر اعظم کړوخیل صاحب صالحی صاحب تاسو څخه پوښتنه وکم چې تاسو واورېدل کړوخیل صاحب ویل چې طالبانو د شوزو حقونه سیاسي کړی دی، او دوی ویل چې د شوزو د حقونو برخه د پاکستان د ستراتیژیک هدف یو برخه ده، دا د دوی نظر دی. که تاسو په دې برخه کې موږ ته څه خبرې وکړي چې طالبان خو له هغه راهیسې چې د شپاړس میاشتې کې طالبان چې په واک کې راغلي دي په افغانستان کې، افغانان هم همدغه غواړي له دوی څخه چې د نجونو پر مخ باید تر شپږم ټولګي پورته هم ښوونځي پرانیستل سي. نړیوالې ټولنې هم همدغه غوښتنې کړې دي. طالبان ولې د افغانانو د نړیوالې ټولنې دغه غوښتنو ته غوږ نه نیسي؟ په بل ډول که دا پوښتنه وکم، ولې داسې پرېکړې کوي چې خلک قربان دي خوابدي کیږي؟
سلام تاسو تاسو ټول درنو اوریدونکو ته فکر کوم مېرمن کړوخیل ښه ټکی د اشاره او پوزم تر ډېره بریده پورې ورسره توافق لرم. د طالبانو دا نظر له دوو سرچینو نه اثر اخلي. لومړی دا چې اساسا د طالبانیزم په مفکوره کې د ښځې ذات د ښځې وجود نفی ده. اصلا طالبان له ښځو سره د ښځې له جنس سره اساسیت لري، او هغه د یوې فتنې په توګه مني. که تاسې بېلابېل روایتونه دی وګورئ، دوی په نظر باندې ښځه فتنه ده، او دا فتنه چې تر هغه د پورې محدودېدای سي دا به ښه وي. له دې خاطر چې نارینه او ته یو سالمه ټولنه ولرو، د ښځې غږ باید په صدر کې وي، د ښځې رفت آمد باید په صدر کې وي. ښځه بې له ضرورت نه شد ضرورت نه کور ونه وځي، او ښه ښځه هغه څوک ده چې د کور په چاردیوالۍ کې وي. نو دا د طالبانو ټول هغه فلسفه ده. او له بل اړخه کې سیاسي تراوړو تر ډېره بورې پورې شواهد و آثار دا ښکاروي چې دا طالبان د ښځو د حقوقو مسلې نه سیاسي استفاده کوي. له هغه وخت نه چې دوی د سیاست ډګر ته راغلی دي، که دا نږدې مثالونه راوګورو، د دوحې تړون ته وګورو، درېیم ماده یې مشخصا وایي چې طالبانو تعهد کړی دي د ښځو حقوق او د بشر حقوق په ته به درناوی کوي. بیا د دوی سره په مرکو په ویناوو کې وکتل شي، دوی ویل موږ به د ښځو حقوق ته درناوی کوو، ولې په مجرد دې چې سیاست ته رالو دوی خپله بڼه بدله کړه، او خپل هغه اصلي څېره بېرته راوسته، او هغه ټول هغه په اصطلاح لابیګران چې دوی ته په دا تېرو څو کلو کې لابي کول چې طالبان بدل شوي دي، دغه پر مخ یو کلکه چاپېره ورکړه. په دې معنا چې طالب هغه څه ده چې بدلېدونکی نه ده، که طالب بدل شي طالب بیا طالب نه پاتې کېږي. لومړی کار چې راغی د ښځو چارو وزارت یې ړنګ کړی، وروسته لغې د ښځو لپاره ځانګړې محکمه او څارنوالي ړنګه کړه، د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ړنګ کړ. هغه ټول قوانین چې په یو ډول نه په یو ډول یې ښځو ته ګټه رسولو ټول ملغا اعلان کړ. د ښځو سیاسي ګډون، ټولنیز ګډون، د کار حق، د تحصیل حق، دا وار په وار ځینې وخت یو د پوهنتون ته د تګ حق، او چې بېلابېل محدودیتونه چې هره ورځ پر نجونو باندې په دروازه کې د پردیو نارینه او د امر بالمعروف د متصبینو په نامه درېدل، او سر تر پایه چې کول، او بعد لغه په یوه بله بانه باندې جون له درسه ګرځول او زیر توري کول، دا کار پاتو چې دا اخري ما په نظر هغه اخري میخ ده چې د ښځو د حقوقو پر تابوت باندې وواهو. ګرچې دا زه ډېره له دې تصمیم نه ډېره زیاته په اصطلاح شاکم نه یم، په دې خاطر چې کوم په طبیعي شکل باندې وضعیت دغسې دوام کړی، وروسته له درو څلور کلونو نور څوک نه درلود، نجونې چې راسي کانکور ازموینې کې امتحان ورکړي، او بیا پوهنتون ته ولاړ شي، دې خاطر چې دوی ثانوي زده کړې د نجونو لپاره بندې کړې. یا دا تدریجي مرګ اوس له اوله روان و، ولې په دې ډول حداقل توقع داسې نه کېده چې په سړو سیمو کې یو یا دوه ازموینې د نجونو پاتې دي، او په ګرم سیرم کې هم د نجونو سمسترونه په نیمایي کې دي، او په نیمایي کې داسې یو فیصله ورکول. نو دغه هغه څه چې تاسو اشاره ورته کوي واضح دغه ښکاروي، تړاو ښکاروي. په دې معنا چې دوه ورځې مخکې له چمن او له کوټې نه د علماو یو هیئت راځي کندهار ته، او د کنداري شیخانو سره کینی او سم لاسی چې دیځي دا فیصله راځي. یو ځل مخکې هم د پاکستان علما یو راول او خپل شمله کې الزواهر راوړل. وروسته دوه ورځې دی لته نو وروسته یو ځل الزواهر په کابل په شیرپور کې راشن کی او په باندې عمل کې یو الزواهر وځل کی یو غټول مسله ده. بیا د پاکستان یو وفد د هیئت راځي کندهار ته دوه ورځې وروسته بیا د خزو په وړاندې دا ډول یو عمل ترسره کی. دا پریکړه په هغه ورځ دا تصمیم نیول کی چې د امنیت په شورا کې د ملګر ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د طالبانو پر وضعیت باندې پر امنیت شورا ته راپور ورکوي. اولته د طالبانو د سفر په بندیزونو او د بندیزونو په ځنډولو باندې بس روان دی. لبلې خوا د بلاول بوټو خبرې هم کتا شو اوري په دروسی کې نیویار کې هغه بیا سره نه ایسالته ویلی اوسه د طالبان باره کې د خبرې کړې. نو تاسو کدا درې نقطې راوړي سره یو ځای کې ووازي خبره د شکاروي چې لومړی طالبان طبیعتاً د خزو له وجود او لزات سره حساسیت لري. دویمه خبره دا چې طالبان د خزو د حقوق مسلې نه سیاسي برخورد کوي او دا د چنوهنی دی او ابزار په توګه کاری او هر هغه وخت چې په دې باندې فکر کوي چې ولادت موږ د رسمي پیژندلو وخت یا پر موږ باندې بندیزونه ډیری په هغه وخت کې د خزو د حقونو مسله دی او عمل په توګه وړاندې کوي فکر کوي چې نړیوال به دیته امتیاز ورکړي. او درېمه خبر دا چې د پاکستان اړیکه له دې سره واضح ده د دې خطر چې خره اوازه علائم
مننه صالحي صاحب. فروزان رسولي تاسو ته هم شرغلاست وایم. د تاسو واوریدل چې شبنم صالحی صاحب وویل چې د طالبانو فلسفه دا ده چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده دوی په وینا. په دې برخه کې تاسو که څو خبرې وکړئ چې دغه پیغامونه چې نړیوالو ته لیږل کیږي ولې زد او نقیز دي په داسې وخت کې چې طالبان په خپله غواړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، دوی ورسره خبرو ته چمتووالی ښودلی دی، په بېلابېلو مواردو کې دوی ته ورغلي دي غونډو ته، او هغه څه چې نړیوال غواړي هغه بیا نه کوي. په دغه برخه کې که تاسې خپل نظر راسره شریک کړئ.
سلامونه او احترامات تاسو ملالی جان او د پینل کې ټول غړي چې بغډون کوي ټول ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر د متاسفانه د طالبانو هغه مفکوره چې دوی لري او هغه مفکوره په اساس چې نن دوی دلته رسیدلې دي، هغه مفکوره د تعلیم د زده کړې او د پرمختګ دغه پر خلاف ده. حتی زما داسې نظر دی که چیرې دوی په آینده کې د فشارونو لمخې او د دې لمخې چې دوی غواړي په رسمیت وپیژندل سي، که چیرې آینده کې د چې کله به وي د آینده زه هم نه پوهېږم، خو که چیرې دوی حتی که مکتبونه خلاص هم کړی هغه به په دا شکل خلاص وي چې هلته د هغه درسي نصاب او هغه څه په کتابونو کې چې موضوعات دي هغه به په دا ډول سره تغییر کړي چې د هغې هغه کیفیت به نه وي چې هغه زده کړه مډرن زده کړه چې باید افغانان ترلاسه کړي. هغه زه متاسفانه فکر کوم چې په آینده کې به هم دوی لاسرسی هغې زده کړې ته ونه لري. نو حتی که دوی مکتبونه په آینده کې خلاص هم کړي په هغه شکل به وي چې هغې ته به موږ یو معیاري زده کړه نسو ویلی، او هغه به هم د هغه مدرسې شکل لري چې هغه دومره بزده کی چې هغه زموږ په درد به ونه خوري. نو متاسفانه دغه ریجن یا په کم دغه منطقی کې چې موږ ژوند کوو چارتو ګرد هیوادونه هغه د افغانستان پرمختګ خپل ځان ته یو ګواش بولي، او همدا دلیل دی چې په مختلفو دلایلو باندې د افغانانو د زده کړې او د پرمختګ مخه نیول کیږي. په دې چې یو مستقل افغانستان یو پرمختللی افغانستان هغه ډیر چارګرد هیوادو ته هغه فایده او سوء استفاده چې اوس د افغانستان د ځمکې څخه کیږي د خلکو څخه کیږي هغه استفاده بیا دوی نسی کولای. موږ که وګورو طالبانو همیشه هغه ډول وزیران ټاکلي دي که وزارت معرف و که تحصیلات عالی و هغه ډول وزیران دوی ټاکلي دي چې هغه اصلا د علم خلاف کمپاینونه کوي. تاسو د دوی مختلف برنامو کې د دوی مسیجونه د دوی پیغامونه واوریدله په ځای د دې چې دوی خلک تعلیم ته را جذب کړي هغې خواته بلنه ورکړي. متاسفانه دوی د هغې خلاف همیشه خبرې کوي، تعلیم ته بد وایي، تعلیم یو خارجي اړخ دې ته ورکړی دی چې دا د خارجیانو کلتور دی، دا د خارجیانو، حالانکه داسې نه ده. نو حتی د دوی دا وینا د دوی دا خبرې دا د اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. نو د دې څخه خپل معلومیږي چې متاسفانه دا د دوی مفکوره اصلا د تعلیم پر خلاف ده، او زه وایم چې دا د دوی آخري میخ نه دی چې زموږ په سر تکلی دی. حتی د دې نه وروسته امکان لري چې دغه یو څخه تر پنځم پورې یا شپږم پورې چې کوم مکتبونه خلاص دي، امکان سه یو ځل دا بند کې در بنی، هغه چې بند کړه نور هم دوی چې هر څومره ښځې تکولی سي امکانات یې سته چې دوی هغه وزوري او وی تکوي او په کورونه کښېنه او خپل د حقونه محروم کی. په دې چې دا معلومدار ده چې ښځه د ټولنې بنیاد ده، او کله چې بنیاد ورته ضعیفه کې نو طبعا هغه ټولنه به ضعیفه پاتې، هغه به د لاس لاندې د پول سوې ټولنه وي، او هغې ټولنې څخه هر ډول سوې استفاده که دوی وغواړي هغه اخیستلی سي. نو زه فکر کوم دا له آخري ټکی نه دی، او امکان ستا تر دې بدتره موږ نور هم بد خبرونه واورو چې متاسفانه موږ ټوله پوهېږو ډېر. زه خپله پرون یو حالت وراباندې چې ما حتی شپې یو دوا وخوړه چې ماته خوب راسي، زه ډېر ډسټرب وم، زه ډېر اعصابي را، او زه پوهېږم موږ هر افغان دوی چې دا هر ټویټ کوي هر عکس العمل شي دا شی چې موږ ټوله ډېر وځورول سولو، که څه د نن افغانستان کې یو، که څه د باندې په افغانستان څخه د باندې یو. نو متاسفانه دا د دوی هغه مفکوره ده چې د دې مفکورې سره مهمه ده چې ټول افغانان د دې پر وړاندې ودرېږي تر څو چې خپل افغان ولس د دې په مقابل کې ونه درېږي. متاسفانه زه بل داسې کم څه زور او فشار نه وینم. درسته د خارجي ټولنه هم خپل زور او فشار لري، خو دا باید د هېره بونزو چې هغوی خپل ملي منافعو ته هم ګوري، او ضرور نه ده چې د هغوی ملي منافع هغه زموږ د ملي منافعو سره یو شانتی وي. دا چې موږ څه په مخه وینو او څه چې تر شا ګیمونه روان دي هغه همیشه په ټکر کې هم وي. نو مهمه دا ده چې خپل افغان ولس او افغانان باید د دې موضوع درک کړي او د دې پر وړاندې ودرېږي. مننه
فروزان جانی. د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي سمیره حمیدی، تاسو ته موږ د مایک بلنه درلېږلې ده، تاسو کولی شئ چې مایک واخلئ او له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې وکړئ. شفیقه خپلواک صاحب ته موږ د مایک بلنه ولېږله، هغوی مایک اخیستی دی. شرق لاستر توام خپلواک صاحب په دې خبرونه کې نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه مرسته کولی شي؟
ملالی جانې ډېره زیاته مننه، سلامونه ستاسو ټولو اوریدونکو ته، د بحث ګډونوالو ته. لومړی خبره چې موږ افغانان باید درک کړو هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په نوم هېڅ شی هم نشته. دا یو څو هیوادونه دي چې خپلې ملي ګټې ورته مهمې دي، او دوی به ټولې پالیسۍ ټولې پرېکړې د خپلو ملي ګټو په رڼا کې کوي. څه شی چې د دوی دپاره مهم دي هماغه وخت به د افغانستان سره په اصطلاح تړونونه هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو سره خبرې هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو د ښځو په اړه هم غږیږي. کله چې دوی ته مهمه وو دوی د افغان ښځو د ژغورنې دپاره راغلل افغانستان ته، او کله چې ورته مهمه وه د دوی ملي ګټو ته، نو دوی بیا هماغه وخت ټولې افغانې ښځې پرېښودلې. دا چې نن افغانې ښځې په دې وضعیت کې دي، په دې کې یو لوی لاس خپله دی همدې چې بولي یې نړیواله ټولنه د دې خلکو دی. او بله حیرانوونکې خبره دا ده چې مثلا رینا میری یا د ملګرو ملتونو استازی یا نه پوهېږم د اروپای اتحادیې کسان، هغوی خپله دغه خبره کوي چې موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو. نو خو کومه ده؟ خو که ته نه یې او ملګري ملتونه نه دي، اروپایي ټولنه نه ده، نور نه دي، نور نه دي، دغه نړیواله ټولنه د کوم څه شی؟
بله، بله پوښتنه به د زده کوونکو په اړه باندې تاسو څخه وکم. پر زده کوونکو باندې، پر محصلینو باندې دا ډول پرېکړې څه تاثیر کوي؟ د دوی روحیه څه ډول ده؟ که تاسو په دې برخه کې یو څه ووایاست.
ملالۍ جانې، د دوی روحیه زموږ روحیه چې عملا مستقیم د دې پرېکړې نه یو متاثرې، دا ډول سوې ده چې زه بېګا رئیس خپل ځای نه پورته کېدلی نسم، لکه زه دغومره خفګان دی چې زه فقط غواړم وژاړم. نو تاسو فکر وکړئ، نجونې ماته مسجونه کړي دي چې د چا وروستۍ څلور ازموینې پاتې وې، د چا وروستۍ سمستر و، چا په کلونو دغه ورځې ته انتظار کړی و، او بل هغوی ځینو سږ کال پایله وله. دا بیخي ظلم دی. وګورئ، دا ډېره ځورونکې، ځینې وخت انسان د یو نیم شي تمه نه لري. که نه، کله چې د یو شي تمه نه لري زړه صبرولی سي، خو کله چې تا ته یو څه در وښودل سي او ته یې وینې، او بیا د فتن غستل سال لاسونو نو تخته وسی لتان تل لاس ورکی هغه څو چند انسان زوري زکه چې تا خو لیدل چې ته کول سي تر لاس کیو بل د افغانانو په پاکسریتو سیمو کې به دغه خای لومړی نسل جونی وچې دی پونتون ته تلري او د چي دوی بیرته به پخپل پخپل کورنوي کې پخپل خپلوانو کې څومره خبرې د دې سر زغمل دي څومره مبارزه یې کړې ده څومره تغییر راوستل دی ته دغه ټول خبرې د شاوخوا موزغمه خای اکثریت دغه لومړنی نسل موسیقي چې پونتون وای او بیرته به دفتن دغه لاس ورکړ دی یو هیڅ هیڅ په خاطر لکه هیڅ دلیل معلوم نه دی هیڅ منطق نشته هیڅ خبره تشریح شوی نه دی چې واضح نه دی لومړی کال کې چې راغله لاغ دی ټولګي جلاس ول ټولو ډیر پونتونونو کې نجونې حجاب کول اته واده په ورځ باندې چې نجلۍ راغلې وه هغه په تورو کالو کې راغلې وه د افغانانو په منځ کې بیخي کفر دی چې ناوې د تور کالي واغوندي تر څو کلونو پورې ناوې تور ټیکری نه پسرې تر څو کلونو پورې ناوې تور کالي نه اغوندي هغې خپل واده په ورځ ازمینې ته راغلې وه په یو تور کالو کې راغلې وه ځکه چې هغې ته درس مهم و ځکه چې هغې ته مکتب مهم و لیکن سره له دې هر څه چې ته دغو ټولو محدودیتونو ته غاړه کېږدې سره له دې هر څه چې دغه ټولې خبرې په ځان باندې ومني او بل موږ په دې نه پوهېږو چې واقعا په دې تېرو یو نیم کال کې هغلته څه ډول نصاب تدریسېده څومره ډېر هغه تغییر کړی دی په هغه کې څه شی تدریس کېدل لیکن سره له دې چې ته هماغه نیمګړی نصاب زغمې او نجونو سره بل تبیز په دې تېر یو نیم کال کې دا کېده چې اکثریت ټولګیو ته بوستادان نه ورتل هغه کوم چې لایق استادانو خو استادانو غي ټول د الکانو مکتب سنفون ته ورکړي د نجونو سنفون ته نه ورکړي ډیر به بیرته وخت را رخصته ولې نو سره د ټول تبیزونو دی بیا هم دا ومنله چې ولاړې سي پونته ته سره دې چې هر ورځ تفتیش راتلو سره دې چې هر ورځ په دې باندې نظارت کېدل او پښتنې ګرویګانې کېدل د سم ګرځند ټلیفونونو ور باندې بند شول نه پیغام ډیر مننه پیغام جواب ګور نه پیغام بوتونه ګور لیکن دې هر څه سره بیا هم دوی تلې خو بیا یې هم قرباني بند کړه
ډیره مننه خپلواک صاحب
په دایو تراژیدی
بلې شفیقه جان ډیره مننه تاسو ته به بیرته بیا راسمه ورسته د بخښنې نړیوال سازمان مشره څېړونکې سمیرا حمیدی هم لمر سره په دې خبرونه کې ده مننه سمیرا جان چې لمر سره خبرې کوي ستاسو پام د ملګرو ملتونو هغه راپور تر اړوم چې وایي د ډول پریکړه د طالبانو چې د نجونو پر مخ باندې د پوهنتون دروازې وتړلې د شوزو پر وړاندې به د تاو تاریخوالي کچ لا زیات کړی اجباري ودونه به زیات سي په دې برخه کې آیا تاسو هم ورته اندیشنه لرئ
خوب واضح است که ما اگر خانم ها و دخترای آگاه و با دانش و تحصیل کرده داریم فرق میکنه تا به ای که اونایی که هیچ نه و دسترسی به حق تحصیل و تعلیم ندارن آگاهی از خود ندارن آگاهی از پیشرفت های جامعه و دنیا ندارن به خاطر که اجازه برشون داده نمیشه که درس بخونن و تحصیل بکنن طبعا این خودش تاثیر خود داره ما شما این باید فراموش نکنیم که متاسفانه قبل سقوط افغانستان بعد از طالبا خشونت علیه زن در افغانستان وجود داشت و یک و متاسفانه البته کاهش پیدا کرده بود اما از بین نرفته بود اما ما امروز وقتی که میبینیم تنها مسئله بسته کردن پانتون ها یا دانشگاه ها در مقابل دختران نیست این خود حضور طالبا و خود بودن از اینا تمام سیستم و تمام ساختارهایی را که خانم‌های دیگر صحبت کردن بالایش میمانای دیگر در پنل صحبت کردن این همش تاثیر خود داره و به یکی دیگر مرتبط است شما فکر کنین وقتی یک نهاد نمی داشته باشین که یک خانم بره به اوجه مراجعه بکنه و درخواست بده یا کمک حاصل بکنه اگر یک سیستم عدلی و قضایی که جوابگوی نیازمندی های زنا باشه وجود نداشته باشه اگر البته وقتی که سیستم عدلی و قضایی یا حاکمیت قانون به شکل درستش نباشه طبعا مسئله خشونت تبعیض علی زن و دختر اوتوماتیک زیاد میشه و ما اما تو که بیشتر گفتم در افغانستان ایتو نبوده که پیش از 15 آگست وضعیت زنان و دختران در افغانستان از نگاه خشونت جنسیتی و تبعیض خوبتر بوده. قوانینی که مثلا گروه طالبا از بین بردن، هیچ نوع قانون امروز ما نداریم، قانون منع خشونت علیه زنان یا پالیسی های دیگه. همچنان افغانستان حداقل به 9 کنوانسیون بین المللی الحاق است که حداقل 2 یا 3 کنوانسیونش بیشتر بالای تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زن تاکید میکنه که طالب به او اصلا احترام نداره و اصلا او را نمیپذیره و این همش اما تو که پیشتر گفتم به که دیگر ارتباط داره و در آخر روز متاسفانه مشاهده یک وجود الان در افغانستان هستیم و داینده خود
اوریدون کود دغه بحث وخت هم پای تر رسیدي ستاسو څخه ډیر مننه چې لمر سره په دې بحث کې مو ګډون وکړ د ټولو ملمنو څخه هم ډیر ډیر مننه
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 14,000 او 15,000 شپږ سو 40 کیلو هرتز اوریدلای شئ.